السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه څو مهمې غونډې پلان کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست بیا وایي چې یو کسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتلې په کابل کې په مهمو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو بریدونه ترسره کړي. خو له هر څه مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو. دا طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې شاوخوا 340 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر به په ایران کې د دې ترڅنګ چې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي له نوموړي سره کتنه هم وکړي. او د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د پارلمان په وړاندې د وفاداری لوړه کړې. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې شاوخوا 340 تنه وژل شوي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ ازادۍ رډیو ته وویل چې ښایي تلفات تر دې هم زیات وي. هغه ویلي یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي.
زه فکر کوم چې یوازې 15 خو د سروبي د ولسوالۍ دي. البته دقیق ارقام من سره نشته. په دې چې اوسم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د غوب سیګر دي. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي.
ښاغلي کاکړ ژمنه وکړه چې له زیانمنو شوو کورنیو سره به د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا مرسته وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر به په ایران کې د دې ترڅنګ چې د نوي ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي له نوموړي سره کتنه هم ولري. د دې وزارت وایان جانان موسازی په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت هیله لري چې د ایران د نوي ولسمشر په دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی په خپل دې خبري غونډه کې وویل چې د عربي متحده اماراتو نړیوال هوایي شرکت غواړي چې د افغانستان لپاره مستقیمي الوتنې پایل کړي. د موسازی په وینا په افغانستان کې د دې شرکت لمړنۍ پرواز افغانستان ته د دې شرکت لمړنۍ پرواز به د پنځشنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي و کسیزه ډلې نیولې ده چې غوښتلې په کابل کې ځان وژونکي حملې ترسره کړي. د ملي امنیت مرستیال ویاند شفیق الله طاهری په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه کسان په تیرو دوو ورځو کې نیول شوي دي.
افراد بازداشت شده با منظور انجام حملات انتحاری و تروریستی بر شورای ملی، وزارت مالیه، هتل کابل سرینا و یک
نیول شوی کسان و غوښتل چې په ملی شورا مالی، وزارت سرینا، هتل او د ملی امنیت پر یوې ادارې تروریستی حملې وکړي. دوی د پاکستان له میرانشاه څخه لومړی خوست ولایت ته، بیا لوګر او لاغي وروسته کابل ته راغلي وو. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د پارلمان په وړاندې د وفاداری لوړه وکړه. د یک شنبه په ورځ په تهران کې د روحانی د لوړې په مراسمو کې د ایران د پارلمان غړو او د نړۍ تر 500 د زیاتو هیوادونو استادو برخه اخیستي. په بهرنیو مشرانو کې چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورغلي وو، د افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان او پاکستان ولسمشران، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پوخانی مشر هابر سولان او د شمالي کوریا لوړ پوړی چارواکی کیم یونګ نام شامل وو. حسن روحانی چې د جون په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه انتخاب شوی، شنبه په ورځ ولسمشری رسمن د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله خامنئی لخوا تایید شو. په اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر شلو زیات سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ د اسلام کار او وسلوالو د ناڅرګندو بریدونو څخه د ویرې په غبرګون کې د یک شنبه په ورځ تړلې وي. په منځني ختیځ، شمالي افریقا او د آسیا په ځینو هیوادونو کې نن یک شنبه چې په ډېرو اسلامي هیوادونو کې رسمي ورځ وه، د امریکا سفارتونه او قونسلګرۍ تړلې وي. په ښارونو کې چې د امریکا سفارتونه پکې تړلې وو، بغداد، کابل، قاهره او صنعا شامل دي. رپورټونه وایي تر ټولو سخت امنیتي تدابیر د یمن په مرکز صنعا کې نیول شوي وو، چیرې چې برطانیې، فرانسې او جرمني هم خپل سفارتونه تړلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي سفارتونه یې ښایي د څو نورو ورځو لپاره هم تړلې پاتې شي. د شنبه په ورځ ناوخته سپینې ماڼۍ د تروریزم د هغو اندېښنو په اړه د لوړې سطحې یوه غونډه کړې وه چې واشنګټن یې اړ کړ د نړیوالو سفرونو په اړه خبرداری ورکړي او په اسلامي نړۍ کې خپل سفارتونه وتړي. د مصر د لری کرایشی ولسمشر محمد مرسی ملاتړو د یک شنبه پورز وختي ویل دوی به د نوموړي وخت ته د بیرته ستنیدو په اړه خپل ټینګار ته دوام ورکړي. دا د دې سرګندوی د چې د مصر اسلام پالو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرسیال ویلم برنز د سره د شنبه پورز د خبرو اترو سربیره هم خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوسته. د امریکا تر دې لوړ پوړي چارواکي د مخه مصر ته د روپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایدو وسترویل هم سفرونه کړي وو. دا ټول سفرونه د هغه نړیوالو هڅو برخه ده چې هڅه کوي د مرسی ملاتړي او د پوز لخوا جوړ شوی موقت حکومت په خپلو کې یو جوړ جاړي ته وهڅوي. او د ماليزیا ژغورونکو وایي د هغه سلویختو اندونیزیایي کارګرو د مندنې لپاره هیلې په ختمېدو دي چې د پنجشنبې په ورځ په سمندر کې بیړۍ ډوبه شوه او دوی نادرکه شول. باور دی چې د لرګیو څخه په جوړې شوې دې کښتۍ کې هغه څلور سلویخت کسان سپاره وو چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو سره خپلو کورونو ته نستنېدل. دا کارکوونکي چې ټول مسلمانان ښودل شوي د اختر په درشل کې د اندونیزیا د باټام ټاپو ته روان وو چې بیړۍ یې په لاره کې د توفاني څپو له کبله ډوبه شوه. دا و خبرونه.
ل اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې عالی شورا غواړي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالو علماو مهم کانفرنسونه جوړ کړي. په عین حال کې د عالمانو د شورا غړي وایي چې په افغانستان کې ځانوژونکي حمله حرام دي.
د قرآن خلاف عمل مسجد قرآن ماشومان چې سپارې په لاس کې قرآن تکاوش په وینو دې ولاړ او کور دې غم په ټغر کېنو څه جرم نه دې خلکو.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې د وروستیو سیلاب ځپلو لپاره د مرستو رسولو چارې روانې دي.
دوه ټیمه د کابل لاړه د یو اینو ایجوګانو او د سکتوري وزارتونو کورونه اوس معلوم کیسونه کورونه لیدلي دي.
ملي امنیت وایي یو کسیزه وسلواله ډلې نیولې چې غوښتنې په کابل کې په مهمو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حمله ترسره کړې. په روانه خبری مجله کې دا هم اورو چې ولسمشر کرزی له ایرانی مشر سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلې ده. دغه راز اوري چې د نوزاد ولسوالۍ چې په هلمند کې د قومي مشرانو وی کچېرې د ولسوالۍ امنیت ته لازمه پاملرنه ونه شي دا ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ کېدای شي. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله او دوستانو کې انټرنیټ لري نو د انټرنیټ لارې هم د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو د ویب پاڼه یا ازادي رادیو ویب سټ لارې هم اوریدل شي. افغانستان د سولې علي شورا وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه څو مهمې غونډې پلان کړې دي. د دې شورا رئیس د یک شنبه پر ورځ په کابل کې ویل ټاکل شوی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د دنیا عالمانو غونډه راتلونکې میاشت په کابل کې جوړ شي. نوموړي تمه کوي چې د افغانستان او پاکستان دنی عالمان هم په خپلو کې غونډه وکړي. د راپورونو له مخې څو میاشتې مخکې دا غونډه ځکه شوه چې پاکستاني دنی عالمان ځینې پر شا شول. په عین حال کې د افغانستان د دنی عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا زانوژن کې حمله حرام ګڼلې دي. معصوم میوند او د موضوع تفصیل.
که په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو هڅه تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د سولې عالي شورا وایي کوشش کوي په افغانستان کې د سولې د بریا په هدف په ملي او نړیواله کچه د دنیا عالمانو غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني د یکشنبه په ورځ د هیواد د دنیا عالمانو له شورا سره په ګډه د قرآن کریم د نزول د لمانځنې په غونډه کې وویل کوشش کړي چې د دنیا عالمانو له لارې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله کچه همکاري راجلب شي. ښاغلی رباني وویل ټاکل شوی د نړۍ او سیم د اسلامي هیوادونو د دنیا عالمانو یو غونډه راتلونکي میاشت په کابل کې جوړه شي. نو موږ همدارس هیله وشول چې د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو غونډه به هم ژر جوړه شي.
ما تدویر چندین کنفرانس علماي اسلام را در سطح ملی منطقوي و جهانی در برنامه سال ترتیب
موږ د اسلامي عالمانو څو کنفرانسونه په ملی سیمایزه او نړیواله توګه د سولې په پروګرام کې په پام کې نیولې دي. له دغه مهمو کنفرانسونو څخه یو هم د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو ګډ کنفرانس دی ځان پکې راغلی خو هیله لرو چې ژر به جوړ شي. همدارنګه پر یو بل کانفرنس باندې کار کوو چې په کابل کې جوړیږي او د سیمې او نړۍ عالمان پکې ګډون کوي. کوښښ به وکړو چې په راتلونکو میاشتو کې جوړ کړو.
ټاکل سوی و د روان کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو غونډه جوړه سي، خو د پاکستان دیني عالمان په بیلابیلو دلایلو له دې غونډې پر شا شول. د افغانستان حکومت هڅه کوله چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې د جګړې پر خلاف د دیني عالمانو فتوا واخلي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي په پام کې لري چې د اسلامي نړۍ په کانفرنس کې هم د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړي، چې ځینو هیوادونو د دې کانفرنس د کوربتوب لپاره لیوالتیا ښولې. ښاغلی رباني د دیني عالمانو له شورا سره په ګډه غونډه کې هم وویل چې د افغانستان د دیني عالمانو ملي غونډه به هم ژر په کابل کې راوبلل سي. د یکشنبې پورز د سولې د عالي شورا او د دیني عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا ځنوژن کې حملې هر هم وبللې.
د قرآن خلاف عمل دی، مسجد وران ماشومان چې سپارې په لاس کې وي، قرآن زده کاو شهیدان په وینو دي ولاړ، اکور دي دي غم په ټغر کې نه وو. څه جرم دی دې خلکو؟ انتحار، مسلمان وژنه، یو ځل بیا غږ کوو چې دا دواړه حرام دي. انتحار حرام، مسلمان وژنه حرام، او سولې ته راړی خودل سولې ته راتګ واجب او د خدای امر. دا امر د خدای دی، دا سیاست نه دی، دا قرآن دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا ورسره تر هغه خبرې کوي چې په 13 جولای میاشت کې په قطر کې د طالبان لپاره خلاصوي دفتر موقتاً بند شو. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا به د سیمې او نړۍ له دیني عالمانو سره په ګډه غونډه کې د سولې د بریا لپاره کوم لارې چارې پیدا کړي او کیا. د سیاسي چارو ځینې پوهان که څه هم د رنګ غونډې جوړول ګټور بولي، خو وایي د سولې د راوستلو لپاره باید مخامخ له وسلوال طالبانو سره د خبرو د پیلولو لاره ولټول سي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه څو مهمې غونډې پلان کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا ځانوژن کې حمله حرام بلل دي.
خبری مجله اوري.
ل طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 340 کسان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر محمد دائم کاکړ وایي چې له 1300 ورځې راهیسې د کابل په 100 ولسوالیو، ننګرهار، لغمان، خوست او کاپیسا ولایتونو کې سیلابونو ګڼ شمېر کورنیو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولي. محمد دائم کاکړ په کابل کې زموږ همکار جمیلې ظریف سره مرکه کړې او د وروستیو سیلابونو په حق له ورته معلومات ورکړې.
سیلابونه خو اول په کابل ولایت کې دي، چې د کابل ولایت سیلابونه خصوصا د دلته په استالف کې شکردره کې سیلابونه راغلي دي. دا دوه ولسوالۍ چې د کابل دي، او پرون ورځ بیا په سروبي کې سهار 9:30 بجې یو ډېر خطرناک سیلاب راغی چې یو دره وه. اولته تخمینی ارقام خو داسې ښیي چې د 2 یا 15 بشو په شاوخوا کې.
د تلفاتو په هکله کره ته وایي چې تلفات یې څونه درلودل؟ تنه په سروبي کې مثلا د تلفات درلودل که په نورو ځایونو کې سیلابونه سوي؟ د سپټوله کې راته وایي چې د سیلابونو څومره تلفات درلودل؟
زه فکر کوم چې یوازې 15 خو د سروبي د ولسوالۍ دي. البته دقیق ارقام موږ سره نشته، په دې چې اوس هم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د غوب سیګر دي، په دې چې د یو کلي نه د سیل وړی یعنې تقریبا 10 کلي نور هلته پروت شوی دی. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي. د هغو د دقیق ارقام تر اوسه موږ ته نه دی راغلی، خو یو راپور موږ ته دغله راغی چې 8 نفره په پچین ولسوالۍ کې د ننګرهار هم د سیلابونو په اثر باندې
بلې. که اگر سپتا سي دغه مسيله بزپلو کورنۍ سره یا چاسي مثلا مالی او ځاني تلفات ورکړي دي، دوی سره مرسته کړي دي تر اوسه پوري کنه؟
موږ پرون اوره چل تلاړو دا د دوی د کورنۍ هیڅ حاضر نه وي، په دې چې ټول د خپل شهیدانو او د مرو په فکر زیدل. بیا موږ نن ورځ یو جلسه په کابل ولایت کې ونیول چې ټول یوګانو یو او کلور مراتول کړه، چې سره میاشتې 200 بورې اوړه، 300 کمپلې، 100 خیمې، 100 ترپاله، 150 بشکې د اوبه، 50 پیټونه د اشپزخانې او 2000 صوبه البسه کالي غول ته ورسوله چې فعلا توضیح شي. او اوس دوه ټیمه د کابل لاړه، د یو این او ان جی اوګانو او د سکتوري وزارتونو خو د حرکتو کوي چې دوی په حساب دوه ګروپو باندې تقسیمېږي، چې هغه کورونه اوس معلوم کې څونه کورونه هغه نلیدلي دي، څونه کورونه قسمه خراب شوي دي، څو کورونه هغه کلا هغه شوي دي خراب شوي دي. نو د هغه راپور په اساس باندې بیا موږ نور کومکونه هم کوو، خو اوس پورې سروې روانه ده، اما غذایی مواد هغو ته ورسېدل. اوس
د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دائم کاکړو چې په افغانستان کې د روسیو سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یو او کسیزه وسلواله ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې په مهمو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حمله وکړي. د دې ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د یکشنبه پورې خبري اعلان ته ویل چې دا کسان د حقانی شبکې غړي او تر روسي زده کړې په پاکستان کې کړې دي. د ملي امنیت ریاست همدارز وایي چې په تیرو څلور میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونکو سباندې 1,00,000 کیلوګرام چودونکي مواد نیول شوي دي. په دې حق لنور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یو داسې او کسیزه وسلواله ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې په ملي شورا، مالی وزارت، د ملي امنیت په ادارې او کابل سیرینا هوټل باندې حمله وکړي. د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دغه کسان د حقانی شبکې غړي وو چې د روانې میاشتې په 12مه شپه د کابل ښار په ومه ناحیه کې نیول شوي دي. هغه وویل چې نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې په پاکستان کې له پاکستاني استادانو څخه د تروریستي فعالیتونو روزنه لیدلې ده.
نیول شوو کسانو په لومړي تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او ویلي دي چې پوځي او تروریستي زده کړې د پاکستان په تال او میران شاسمو کې له پاکستاني ښوونکو څخه کړې او بیا پر ملي شورا، مالیه وزارت، کابل سرنا هوټل، د ملي امنیت پر یوې ادارې د ځنوژونکو او تروریستي حملو لپاره راغلي وو. دوی وایي چې د پاکستان له میران شاه څخه لومړی خوست او بیا لوګر او له هغه ځایه کابل ته راغلي دي.
شفیق الله طاهری همدارس په دې خبری کانفرنس کې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي امنیت ریاست د سینو لاسته راوړنو په اړه هم معلومات ورکړل. هغه وویل چې دوی په دې موده کې په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 1,00,000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد نیولي. د طاهری په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې 250 پاکستانی اتباع په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. نوموړي همدارس وویل چې د ملي امنیت کارکوونکو په تیرو څلورو میاشتو کې د کندهار په هوایي ډګر د حملې مخه هم نیولې او په ننګرهار او تخار ولایتونو کې د طالبانو نومول شوی ولسوالان هم نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو په حق خبرې کوي چې د شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې حمله وشوه. په دې حمله کې 9 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. شفیق الله طاهری وویل چې د ملي امنیت ریاست له دې حملې نه خبر و.
د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د تشوم او ظالمانه نیت څخه له مخکې خبر وو. دغه معلومات په ننګرهار کې زموږ سیمه ییز ریاست له امنیتي کارکوونکو او د ننګرهار محترم مقام سره شریک کړي وو او حتی د روانې میاشتې پر 8مه او 10مه نیټه یې هم ویلي وو چې دښمن پلان لري د هند پر قونسلګری برید وکړي.
د ملي امنیت ریاست مسؤلین همدارز وایي سره له دې چې وسلوال مخالفین غوښتل د روژې په میاشت کې خپلې حملې ډېرې کړي خو بریالي نه شول. خو د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو ډله ییزې حملې زیاتې شوې دي. په خاصه توګه د لوګر له اسري او د ننګرهار له حصارک، خوګرنۍ او شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفینو د زیاتېدونکو فعالیتونو راپورونه ورکړل شوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسمشر کرزی د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د یکشنبه په ورځ ایران ته لاړ. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به د ایران د نوي جمهور رئیس ډاکټر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ایران اړیکې ښې او دوستانه بولي او هیله څرګندوي چې د ښاغلي روحاني په حکومت کې دا اړیکې نورې هم پیاوړې شي. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې د افغانستان او ایران اړیکې په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې شوې او تمه ده چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې بیرته ترمیم کړي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
افغان چارواکي وایي چې د کابل او تهران ترمنځ د ټینګو دوستانه اړیکو د موجودیت له امله حتی د ډاکټر حسن روحاني د لوړې د مراسمو په څنډه کې به هم د دواړو هیوادونو مشران په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له ایران سره له ښو اړیکو نه راضی دی، ځکه چې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو او کنفرانسونو کې له افغان حکومت څخه په ټینګه ملاتړ کړی. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د ایران د نوي جمهور رئیس په دوره کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي.
ما امیدوار هستیم که بتانیم در دوره ریاست جمهوری
مجهل لرو چې د ایران د نوي ولسمشر په کار دوره کې وټمن جو د دوړ هیوادونو ترمنز اړیکی او همکاري لا ډیر کو په تر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکاري له پخوا څخه ډیر سي، په ځانګړي توګه د چابهار د بندر لاره هم دا شنه لرو چې له ایران سره په نورو برخو کې هم تیر همکاري ته دوام ورکو او په نو برخو کې له خپل ایرانی خوندو او ورونو سره شی اړیکی او همکاري ولرو.
برادران خواهران ایرانی خود داشته باشید.
خاغلی موسازی وویل چې تهران ته له خاغلی کرزی سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا هم ملګری دي. که څه هم افغان چارواکي ټینګار کوي چې ایران د افغانستان ټینګ ملاتړی دی، خو په تیرو څه باندې لسو کلونو کې ایران ډیر کله په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له امله اندېښنه څرګنده کړې. څېړونکي وایي چې حتی د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او ځینو نورو ایرانیو چارواکو افغانستان د امریکا لخوا یو اشغال شوی هیواد بللی دی. تر دې پخوا د افغانستان په لویدیز کې ځینې وخت افغان چارواکو څرګنده کړې چې ایران په افغانستان کې ناامنیو تلمن وهي او په ځینو مواردو کې د ایرانیو وسلو او مهماتو د نیولو راپورونه هم خپاره شوي دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې لسګونه افغانان په بیلابیلو جرمونو په ایران کې اعدام شوي او همدا اوس هم سلګونه نور افغانان چې په اعدام محکوم دي د ایران په زندانونو کې شپې سبا کوي. د کابل په هنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشر هم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له امله سخت اندېښمن دی او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند مسالې د کابل او تهران پر اړیکو لا منفي اغیزه کړي. ډاکټر بشر ازادي رادیو ته وویل که څه هم تهران ته د ولسمشر کرزی دا سفر تر ډیره تشریفاتي بڼه لري، خو د ده په خبره هغه به هڅه وکړي چې د ایرانی چارواکو اندېښنې لري کړي.
خبري مجله اوري.
تاسې زمون غږ له ازادي رادیو اوري. د نوزاد ولسوالۍ چې په هلمند ولایت کې ده، قومي مشران وایي که چیرې د دې ولسوالۍ امنیت ته لازمه توجه ونیسي کیدای شي دا ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. خو د هلمند امنیت قومندان وایي چې د نوزاد د ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په خاطر ځانګړي پلانونه لري. په دې اړه نور له سیمې د الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
د هلمند په یو بل شمالي ولسوالۍ کې قومي مشران او د هغې ولسوالۍ دولتي مسؤلین شکایت کوي که چیرې د امنیت ساتنې په برخه کې ځانګړې توجه ونیسي کېدای شي دا ولسوالۍ نه یوازې تر سختو وسلوالو بریدونو لاندې راسي، بلکې امکان لري سقوط وکړي. د نوزاد ولسوالۍ قومي مشران وایي په دې ورځو کې پر امنیتي پوستو بریدونه ډیر سوي دي او په نوزاد کې د موجود امنیتي سرتیرو شمېره هومره نه ده څومره چې ښایي. د نوزاد ولسوال سید مراد هغه وایي که چیرې د محلي او ملي پولیس په تشکیل کې زیاتوالی رانیسي، په اوسني شمېر سرتیرو د ولسوالۍ نسي ساتلی.
امنیت د نوزاد په ولسوالۍ باندې ډېر زیات سوي دی او د دې دولو ته په کړنو د نوزاد ولسوالۍ چې لاندې تدابیر باید وړاندې کړم. د ملي پولیسو تشکیل کې باید زیاتوالی راسي او د محلي پولیسو لپاره سلا او موټر او بودیجه ورته ورکړل شي.
خو دا ټول هغه موضوعګانې دي چې
تر اوزاد ولسوال وایي ولسوالۍ څلور امنیتي اوزې لري چې له دې جملې یوازې یوه د دوی په لاس کې ده. هغه وویل په ګاونډیو ولسوالیو کې پراخه ناامني د نوزاد ولسوالۍ د وسلوالو د سختو امنیتي بریدونو تر تهدید لاندې راوستې ده. د هلمند والی وایي نوزاد ته په ورڅیر مسنګین کې د میاشتو میاشتو روانو جنګونو له امله د نوزاد د لا امنیت لپاره پلان سوي عملیات وځنډېدل. حاجي محمد نعیم وویل په نوزاد کې کافي سرتیر سته او د دې ولسوالۍ د سقوط ګواښ رد کړ.
سقوط ته بر شما اطمینان مې ان شاء الله سقوط نه میکنه ولسوالۍ نوزاد، اما حسیب و تهدیده زیاد در ولسوالۍ نوزاد وجود داره.
ولی وای د سکوت پاره تاسو ته اطمینان درکوم ان شاء الله چې سکوت به نه کوي، مګر دی ولسوالۍ ته زیات تهدیدونه متوجی دي. په همدې خاطر مو یو نیمه میاشت وړاندې په نوزاد کې د ټولو امنیتي ادارو په ګډون امنیتي ناسته درلوده او پلان مو و چې د دې تهدیدونو د مخنیوي په موخه ځانګړي عملیات وکړو، خو په سنګین کې د روانو جګړو له امله مو ونسو کولای په نوزاد کې هغه عملیات ترسره کړو. خو په دې ورځو کې نوزاد ته د ملي اردو دوه کنډک سرتیری روان دي چې سیمه وساتي او امنیت ټینګ
کړي. راځه بجایي چې در ولسوالي نوزاد صورت بگیره.
نوزاد ولسوالي د هلمند په شمال کې پرته غرنی ولسوالي ده او خورا ستراتیژیک اهمیت لري. کچېره په یاد ولسوالي کې امنیتي ستونزې پراخ سینې وازي د دې ولسوالي بلکې د مساکله ګریشکا او شیر ولسوالي سربېره د غور ولایت په امنیت کې به هم خندونه رامنځته کړي. محمد علي استي د ازادي رادیو هلمند.
و امر دل چې د هلمند نوزاد ولسوالي قومي مشرانوي کچېرې د دې ولسوالي امنیت ته لازمه توجه ونشي کېدای شي د ولسوالي سقوط وکړي. خو د هلمند امنی قومندان بیا دار ادوي او په عین حال کې د هلمند والی وایي چې په سنگین کې د روانې جګړې له امله نه دی اوسګر شوی چې په نوزاد کې د وسلواله پر ضد عملیات وکړي. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. په نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا په سفارتونو او قونسلګریو کې خاص امنیتی تدابیر نیول شوې دي. په یو شمیر سیمو کې برتانیا هم خپل سفارتونه وتړل. په یمن کې د امریکا، برتانیا او فرانسې سفارتونه بندي. راپورونه وایي سر لننه د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې به د افغانستان په شمول په 1900 هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماتیک ماموریت بند شوی وي. امریکایي مقامات تر دې دمخه هم په دې اړه ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله په یو شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه بندوي. همداشان د سفر په اړه هم خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی. فریده هوډ سیفی په رپورټ لري.
نن په بیلابیلو په تیره اسلامي هیوادونو کې چې د امریکا سفارتونه او قونسلګرۍ پکې دي سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سپینې ماڼۍ د القاعده شبکې لخوا د ترهګرو ګواښونو په اړه د خبرداریو له امله چې د امریکا د 22 سفارتونو او قونسلګرۍ د بندېدو سبب شو پرون عاجله غونډه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې ترسره شوې ده چې د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا سفارتونه او ډیپلوماتیک ماموریتونه سرلننه بند شو. امریکایي مقاماتو ویلي په یمن او سعودي عربستان کې د القاعده شبکې د کسانو لخوا د بریدونو خبرداري ورکړې شوې ده. په یو شمېر سیمو کې بریتانیا هم خپل سفارتونه تړلې دي. په یمن کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې سفارتونه بند دي، خو امریکا د افغانستان او بنگلاديش په شمول په ګڼ شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه او سیاسي دفترونه نن وتړل. امریکایي مقامات وایي دوی د جمعې په ورځ داسې یو ګواښ ترلاسه کړی چې د اګست په میاشت کې د القاعده لخوا د یوې لویې حملې څرګندوی کوي. پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړرتبه امریکایي مقاماتو په ناستې کې چې په دې اړه وشوه حضور نه درلود، خو تر هغې وروسته ولسمشر په دې باب یو لنډه وینا وکړه. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاوره سوزان رایس د غونډې مشري کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د دفاع وزیر چک هیګل او د کورنی امنیت وزیر پرون په سپینې ماڼۍ کې په غونډې کې حضور درلود. نړیوال پولیس یا انټرپول وایي ګمان کوي د پاکستان، عراق او لیبیا په شمول نهو یوادونو څخه د سلګونو بندیانو په تختیدو کې القاعده شبکې لاس درلود. انټرپول وایي سلګونه ترهګر او جنایتکار یوازې په تیره میاشت کې له زندانونو تښتیدلی دي. انټرپول زیاتوي دا اونۍ په نایروبی او دارالسلام کې د امریکا په سفارتونو کې د بم ایښودلو له 15 کالیزې سره برابره ده چې په ترس کې 200 تنه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي وو. همداشان د اگست میاشت پر هند، روسیې او اندونیزیا د حملو له کالیزې سره برابره ده. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دیمپسی د ای بی سی شبکې ته ویلي چې دا ګواښونه د لویدیز ګټو ته دي او د تیرو تهدیدونو په نسبت یو څه مشخص دي. د امریکایي مقاماتو په وینا دوی به بیرته خپل تړلي سفارتونه سونه وروسته، یعنی د روانې میلادي میاشتې په ختمېدو سره، پرانیزي او په اسلامي هیوادونو کې به خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته بیرته دوام ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سلیمان سیدی له کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ څخه په خپلې سیمه کې وایي په افغانستان کې باید یو پوځي جمهوریت حکومت جوړ شي او پارلمان رنګ شي، ځکه چې فساد جرړه پارلمان ده او راتلونکي پارلمان انتخابات مصرف باید په ملي اردو ولګيږي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي په سمکنې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. دغراس نقیب لیو اورزګان ولایت څخه خپل اس ام اس کلی کی چې د دوی په سیمه کې ګرانی اوچ تر رسیدلې ده. خاورین لغمان په خپل اس ام اس کې ویلي، د افغانستان باغیور او مجاهد پاو څخه هیله کوم چې هیڅ کله خپل غیرت او شجاعت له لاسه ورنکړي، د پاکستان غلامان لماته سره مخامخ دي. دوستانو، ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. شپږ نیمه بجې شوې، ورستۍ خبري مجله